السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوانم او دا یو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي جمعیت ګوندوای د بلخ د ولایت په شخړه کې د دوی مقابل لورې ارګ د نه د سیمیزو ارګانونو خپلواکه اداره روان خبرونې په ترڅ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو هم خبرېږي چې وایي په مقرر ډول حکومت سره له حکومت نه د همکاري غوښتنه کړې او نوي کمشنرانو د معرفي کېدو غوښتنه کړې خو حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لمړی ته مهم خبرونه سرچې کې د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو له طالبانو غوښتل چې د سولې د مذاکراتو برخه دي د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند وایي اته محمد نور د معمول سره سم خپل کاري دفتر ته تګ راتګ کوي او روسیه به له دې وروسته د سوریې په سوریه کې دایمي اډې ولري بشپړه خبرونه د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې له طالب وسلوالو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو برخه سي دا وروسته له هغه چې چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو نورمال کولو په هدف یو غونډه جوړه کړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې سره ولیدل درې واړه حکومتونه د سولې او پخلاینې د پراخې پروسې غوښتنه وکړه دوی وویل چې له افغان طالبانو غواړي چې د سولې د بهیر برخه سي وزیرانو همداراز وویل چې دوی د تروریزم پر وړاندې په هڅو کې همکاریو ته چمتو دي او هیڅ هیواد ادارې یا کس ته به اجازه ورنه کړي چې د نورو هیوادونو پر وړاندې د دوی له خاورې ګټه پورته کړي د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند وایي اته محمد نور د معمول سره سم خپل کاري دفتر ته تګ راتګ کوي د دې ګوند مرستیال ویان زبی فطرت دا خبرې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د هغه څرګندونو په خبرګون کې وکړې چې ویلې دي د بلخ په اړه د ولسمشر امر عملي کیږي او ډېر ژر به نوی والی په خپل کار پیل وکړي ښاغلی فطرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د اته محمد نور لری کول د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له صلاحیت پورته خبره ده
دا وایي زه فکر کوم دا صلاحیت د داسې ادارې لکه سیمه ییز ارګانونه تر واک د باندې دی زموږ لور ته ارګ دی او موږ له ارګ سره خبرې کوو سیمه ییز ارګانونه کولای سي خپلو مامورینو ته متوجه وي
دا په داسې حال کې ته چې نږدې یوه اونۍ وړاندې ارګ د اتا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای یې انجینر داود د بلخ د والي په توګه وګماره په کونړ کې د دایښ وسلوالو او ولسی پاتون کوونکو ترمنځ په دازو کې دوه ملکیان ټپیان سول د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي رادیو ته نن وویل چې د ماسپشین نن لغرمې مخکې د دایښ وسلوالې ډلې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل سیمه د پاتون کوونکو په پوسټو برید کړي چې د دواړو لورو په دازو کې دوه ولسی وګړي ټپیان سوي دي ډاکټرانو د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه ښودلې دي تر اوسه وسلوالو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو بهراني خبرونه د کشمیر د سرینګر پولیس وایي حکومتي ځواکونو د پاکستان میشتي سختري ځډلې قومندان وژلې دي دا ډله د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې فعال ده پولیسو نن سه شنبه ویل چې په کشمیر کې د جیش محمد سختری زډلې مشر نور محمد تانتری مړی تر یو نړیدلې کور لاندې و تانتری په دې کور کې له خپل ملګرو سره و چارواکو د دې کور گاوند د شپې لخوا محاصره کړ او له سختری سره یې جګړه وکړه پولیس دا یو مهمه پیښه بولی خو وایي د تانتری دوه ملګري په تیښته بریالي سوي دي د تانتری د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته سلګونو اعتراض کوونکو سرکونو ته راووتل او حکومتي ځواکونه یې په ډبرو وویشتل پولیس وایي په نښتو کې لږ تر لږه شپږ لاریون کوونکي ټپیان سول په 1947 کال کې د برتانیې تر استعمار وروسته د هندوستان او پاکستان ترمنځ کشمیر وویشل سو د کشمیر اکثریت خلک مسلمانان دي دواړه هندوستان او پاکستان د بشپړه کشمیر د ملکیت ادعا کوي د سوریه حکومت ځواکونو له اسرائیل او لبنان سره پولي تنجدي د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ونیولې برتانیا میشته د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه په ورځ ویل چې حکومت ځواکونو د بیت جن شار او شاوخوا سیمې تر پراخو عملیاتو وروسته محاصره کړې د دې ادارې په وینا له ادلیب ولایت د مخالفو جنګیالیو د تخلیه په اړه مذاکرات پیل شوي دي. د سوریې ځواکونه او ائتلافي ډلې له سلګونو سنی جنګیالیو او خپلواک سوری ځواک په نوم یاغیانو سره جګړه کوي. د حکومت مخالفینو خپلواک سوری ځواک او متحدو ډلو یې د قوت جبل الشیخ په نوم ائتلاف جوړ کړی دی. روسیه به لدی ورسته د سوریه په اډو کې دائمی حضور لري. د روسیه دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه په سوریه کې په خپل دوو پوځي اډو کې پر دائمی حضور کار کوي. شویګو نن سه شنبه وویل چې د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ د دوغ اډو د کارکونکو تشکیل او چوکاټ تایید کړی دی. په همدې حال کې د روسیې فدراسیون شورا نن هغه قانون تصویب کړ چې لمخې د سوریې د ولسمشر بشار اسد او مسکو ترمنځ د موافقې پر اساس په ترتوس اډه کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو اقدام تاییدوي. دا موافقه په دمشق کې د جنوري په 13 نیټه لاسلیک شوې وه. د موافقې لمخې روسي ځواکونه د تخنیکي او لوجستیکي نظره خپل اډه پراخولای سي. دا موافقه د 9 کلونو لپاره سوی او د نورو 15 کلونو لپاره د تمدید امکان لري. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. جماعت اسلامی ګوندوی د بلخ د ولایت په شخړه کې د دوی مقابل لورې ارګ د نه د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره
طرف جمعیت اسلامی افغانستان ارگان های محلی و فکر میکنیم این صلاحیت از حیطه یک اداره شبیه ارگان های محل خارجتر از طرف ما ارگ است.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی له مکررو غوښتنو سره سره تر اوسه حکومت دوی ته نوی کمشنر نه دی ورمعرفي کړی. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي. د روانې خپرونې په ترڅ کې اوري چې د کندوز دولتي شورا مسؤولان وایي له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت لس کلیدي دولتي ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د خوځو لپاره ونس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ورپسې د ګړې اچار اوري.
پولیسان خورانم روزي تر دي د ماورورا
نو د پولیسانو روزي په تا پورې ساړل لري.
هغه اندل تم پوندر نه راوړي د ماورورا.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پرې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان جمعیت اسلامی ګوند د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې په عکس العمل کې وای عطا محمد نور د بلخ والدې او په ادي ډول خپل چارې پر مخ وړي. د دې ګوند وایان مرستيال په خبره د جمعیت ګوند مقابل لورې ارګ ده او د عطا نور په اړه پریکړه کول د سیمایزو ارګانونو له واکه پورته خبره ده. په ورته وخت کې بیا د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې وای چې خاغله نور د بلخ د والی په توګه نمانی او د نوی والی تر معرفي کېدو پورې بعد د ویل چارې د بلخ د والی د مرسیال لخوا پر مخ وړل کیږي. تفصیل د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو په تړاو د سیمایي سرګنونو د خپلواکي ادارې سرګندونه د جمعیت اسلامي ګوند لغبرګون سره مخ شوي. دغه ګوند مرسیال ویان زبی فطرت د سه‌شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د جمعیت ګوند مقابل لورې ارګ ده نه د سیمایي سرګنونو خپلواکي اداره. خغله فطرت وای اته محمد نور د بلخ والی ده په عادي ډول دفتر ته ځي خپل کار کوي.
طرف جمعیت اسلامی افغانستان
دا وای د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند مقابل لورې ارګ ده او فکر کوم دا د سیمایزو ارګانونو له صلاحیت پورته موضوع ده. زموږ لورې ارګ ده او لار سره خبرې کوو. د سیمایزو ارګانونو خپلواکي اداره کولای شي چې له خپل مامورینو سره دغه شان چلن وکړي. د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویاندي منیر یوسف زاده د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته ویلو چې د بلخ د نوی والی په تړاو د ولسمشر حکومت عملی کیږي او دوی به انجینر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه ماری فکری. اغلی یوسف زاده اته محمد نور د بلخ استعفا شوی والی یاد کړ. ولسمشر مانی یو نوی مخ اعلان وکړ چې دا اته محمد نور استعفای منزور کړي او انجینر محمد داوود د غزای ناست ټاکل شوی. د اعلان د جمعیت ګوند سخت خبرګون راو پرو او خغلی نور ویل چې د استعفا منتفی او ورته د منلو نه ده. خو اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته ویل چې د جمعیت اسلامی ګوند مشرتابه هم په دغه پریکړه کې له دوی سره وو. په ورته وخت کې د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک اداري ویاندې منیر یوسف زاده د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل اته محمد نور د بلخ والی په توګه نور رسمیت نه لري. اغلی یوسف زاده وایي د نوی والی تر معرفي کېدو پورې به د بلخ ولایت چارې د دغه ولایت د والی د مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي.
زمانی کې استعفای جناب استاد عطا منظور شده
دوی لکه موږ نه چې د استاد عطا استعفا منظور شوه د نوی والی تقرر پر رسمي توګه اعلان شوه. د نوی والی تر معرفي کېدو پورې به د سیمه ایز ارګانونو د پالیسۍ لمخې چارې به د مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. خو جمعیت اسلامي ګوند عطا محمد نور اوس هم د بلخ برحاله والی ګڼي. د دغه ګوند مرستیال وین زبی فطرت وایي ښاغلی نور اوس هم د بلخ د والی په توګه رسمي پاڼې او مکتوبونه لاسلیک کوي. واصل وصال ازادي راډیو کابل.
وامریدل چې جماعت اسلامي ګوند د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې په عکس العمل کې وایي اته محمد نور د بلخ والی دی او په دې ډول خپل دفتر ته تګ راتګ کوي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره بیا وایي چې اته نور مستعفی دی او نوې والی به ډیر شر معرفي کړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ارګ او د بلخ د پخوانی والی اتا محمد نور ترمنځ ورسته سیاسي ناندري د قانون لمخه حل شي. لدې ډلې څخه سبحان مسوا وایي چې د قانون لمخه افغان ولسمشر د حق لري چې خپل لوړ پوړي او ټیټ رتبه ماموران ازل او یې هم استعفا ومني. خاغلی مسبح له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړې دي. زمونږ همکار اکرام الله اکرام له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د قانوني لارې دا موضوع څه رقم حل کیږي.
ډیره زیاته مننه. ګورې د قانون له لحاظ د افغانستان د اساسي قانون له لحاظ خصوصا دا موضوع کاملا حل ده. یعنی د دې مسایلو کله چې شخړې چې په د حکومت په سطح راځي مشکل حل کړي دا د موږ تاسو اوسنۍ نظام چې دا ریاستي نظام ده په دې معنی چې د اساسي قانون د شپږمې مادې پر بنسټ ولسمشر پر اساس درې قواوو کې قرار لري. اساسي قانون د دواویې مادې پر بنسټ د حکومت پر اساس کې قرار لري او همدارنګه کوم اداري چې اساسي قانون یې اصول شپږ درشمې ماده کې په مرکزی او محلي اداراتو تقسیم شوې دي. بیا یې په اصول وو درشمې ماده کې د محلي ادارات ته د تفویض صلاحیت په دې شرط ورکړی چې د اصل د مرکزیت نه به دوی اطاعت کوي. د دې ترڅنګ د اساسي قانون د 13مې ماده د 14مې فقره پر بنسټ باندې رئیس جمهور کولای شي چې خپل عالی رتبه مامورین مستقیمه توګه یا استعفا ورته ومني او یا هم عزل کی. نو له حقوقي اړخه اداري محل کم څرګندونه چي دي دا هیڅ نوو قانوني ستونزه نه لري. استاد عطا محمد نور له حقوقي اړخه یو والده او دی والي د تلور د شو والیانو او د ټولو وزیرانو د ټولو عزل او د استعفا منل د خپل د ولسمشر صلاحیت ده.
مزباسب خو جمعیت ګوند وای چې د ملي والی حکومت د وی سیاسي هوکړې لمخې رامنځته شوی او څوک حق نه لري چې محمد نور لدن دی لري کی په قانوني لحاظ دغه موضوع سمره د قبول وړ ده.
ګوره مونږ کار چې دا یو واقعیت ده. نن سبا مونږ په واقعي لحاظ باندې د حکومت څنګه تقسیم شوی د ملي وحدت په نامه باندې حکومت رامنځته شوی ده. بنا ان له حقوقي اړخه د دې سیاسي توافقنامه مونږ له اوله تر اخره مخالفت کړی که حقوقو کې ځای نه لري. ولې متاسفانه چې دا که هر څه موږ وایو په عملي لحاظ باندې موږ له دغسې حالاتو سره لاس او ګریوان یو. حکومت د موږ همدغسې اوس تقسیم شوی ده. اوس د دې لپاره چې دا ستونزه راحل شي په لومړي قدم کې د موږ موقف همدا ده چې هغه څه چې قانون وایي د قانون مطابق پرې عمل وشي او په قانون کې واضح خبره ده چې ولسمشر کولای شي د صلاحیتونه اعمال کړي. خو تر څنګ یې په سیاسي لحاظ باندې په عملي لحاظ باندې هغه کوم دار چې په د خلکو په زړونو کې ده او تر څنګ یې هغه کوم اعتبار چې موږ په نړیواله کچه لرو ګرچې اعتبار د موږ هغه وخت پورته کیږي چې قانون حاکم شي.
مزباس اوس هغه قانوني حل لاره سده تاسو کوم ډول قانوني حل لاره وړاندې کوي چې د غستون زبیل اخره پای ته ورسیږي؟ آیا تاسو په نظر باندې نوې والی باید زر تر زره په خپل کار باندې پایلو کې یا هم تا محمد نور د بلخ د والی په توګه پاتې شکسن؟
ښه قانوني حل لاره خو واضح خبره ده چې چیرته استعفا منل کیږي او هم د عزل مسله مطرح کیږي نو نوې والی چې معرفي کیږي هغه خپل کار ته ادامه ورکړي. حقوقی لحاظ نه هیڅ نو ستونزه نشته. نه دا مسله د اساسي قانون څلور شپږمه ماده د لسمه فقره حل کړي او نور مواد د اساسي قانون چې مافي باسو.
یعنی هدف دا دی چې نوې والی باید خپل کار پایلو کی.
خل حقوقی لحاظ دې کې شک نشته بالکل. خو یو مسله ده چې دوی د سیاسي ستونزې خپل را حل کړي، ځکه په تیرو کې هم حکومت داسې تصمیم نیولی دی او بیان نشي. زه د ما غوښتنه د حکومت نه ده چې کله تصمیم نیول کیږي نو هر اړخ د ورته وسنجي، سیاسي اړخونه د ورته وسنجي. د داسې تصمیم کې چې ځکه د دوی د اعتبار مسله ده، د نړۍ ټول افغانانو اعتبار په ملي او بین المللي کچه باندې ده چې تصمیم نیول کیږي باید هر اړخ په نظر کې ونیسي او تصمیم دی حقوقي لحاظ نه ستونزه نه لري. او د موږ غوښتنه ده چې قانون د پلی شي په هر حالت.
دا بلخ د ولایت پر سر د پورته شوی شخړې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو مصباح خغلی سبحان مصباح سرګندونه ورده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی له مکرر غوښتنو سره سره تر اوسه حکومت دوی ته نوی کمشنر نه دی معرفي کړی. د دې کمیسون کمشنر او وایان ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي په کمیسون کې د رئیس نه موجودیت دوی له ستونزو سره مخ کړی دي. جمهوري ریاست بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو له انتخاباتو څخه د سار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت د هرې ورځې په تیرېدو د ښو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره فرصتونه له لاسه ورکوي. د موضوع جزئیات د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی حکومت ته د نوي کمشنر د معرفي کولو لپاره دوه مکتوبونه لیږلي، خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. دغه کمیسون کمشنر وایان ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت په دې برخه کې ژمنی ورکړي، خو د رئیس نه موجودیت دوی له اداري او مالي ستونزو سره مخ کړي دي.
تر اوسه پورې مونږ ته کوم نوی اواز نه ده معرفي شوی، سره دې چې مونږ دوه واره مکتوب استولی ده. طبیعي ده چې د رئیس نشتون او د اداري هیئت سرپرستۍ باندې کارونه پر مخ باندې بول مالی او اداري بخښونو کې بعضي مشکلات رامنځته کړي دي.
شاوخوا میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمد زید یو فرمان پر اساس له دندې لرې کړ. په فرمان کې راغلی و چې ښاغلی احمد زید د انتخاباتو د کمیسون د کمشنرانو په غوښتنه لرې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کم ظرفیت د موجودیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. دا چې ولې جمهوري ریاست د یوې میاشتې په تېرېدو لا هم کمیسون ته نوی کمشنر نه دی معرفي کړی، همدغه پوښتنه مو د جمهور رئیس د ویاند دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوي سره مطرح کړه، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د آزادو انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا وایي حکومت د هرې ورځې په تېرېدو د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
د ټاکنو په لور باندې یعنی موږ په سرعت سره او کوم کارونه چې باید زرته زره پرې اجرا ترسره شي او مختلف ادارې له کمیسیون سره همکاري وکړي او کمیسیون دغه ټولو مسایلو هغه لیدرشپ یا هغه رهبری په غاړه باندې واخلي، باید وایي چې په دې کې هم موږ پس ځو او ډیری مسایل
د خاغلی رشید په خبره په داسې حال کې چې د انتخابات خپلواک کمیسون د رهبرۍ له پلوه له جدي ستونزو سره مخامخ دی، نو له دغه کمیسون څخه د داسې انتخاباتو ترسره کول چې ټول منلي او شفاف وي له ځان تېرېستنې پرته بل څه نشي کېدای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وایاند سیام الدین پسرلی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوهم دهلیز په پرانستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ سطح پراخه او د افغان سوداګرو ستونزې تر ډیره هوارې شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې اقدام هرکلی کوي، خو په دې برخه کې په لا همغږۍ ټینګار کوي. واصل وصال پر رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونه وای د افغانستان او هندستان ترمنځ د دوهم هوایي دالیس په پرانستل کې دوسر به پر دې سربیره چې د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال ستونزه هواره شي د دواړو هیوادونو ترمنځ په د سوداګرۍ کچه هم پراختیا عمومي. د دغه خونه ویان سیمودین پسرلی د سه شنبه پر ورځ آزادي رادیو ته وویل دوهم هوایي دالیس په افغانستان نه د هندستان تر ممبئی خار پورې وي. خغل پسرلی وای د دوهم هوایي دالیس په پرانستل کې دوسر به د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ په کچه کې سلګونه میلیونه ډالر زیاتواله راشي.
بل ترخه چې د کابل څخه ممبئی ته رسمن او مستقیما انتقالات ولرو ضرورت احساسې ده. په دغه دلیل سبا ته رسمن دغه ترخه هم پرانستل کیږي او زموږ توکي به انشاءالله د هوا د لارې ممبئی ښار ته صادریږي. دا د هوایي دهلیز د پراختیا دویم پړاو دی چې له نیکه مرغه ممکن زموږ تجارت د هندوستان سره ډېره شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان له هندوستان سره شاوخوا 600 میلیونه ډالر سوداګریز راکړه ورکړه لري چې د دوهم دالیس په پرانستل کېدو سره به د سوداګرۍ دغه کچه له 800 میلیونه ډالرو نه نیولې تر 1000 میلیونه ډالرو پورې لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړي دالیس کابل ډیلی له پرانستل کېدو 6 میاشتې تیریږي او تر دې دمه د دغه دالیس له لارې 1,600 وچ او تازه میوه، لاسي صنایع، طبي بوټي او یو شمېر نور توکي هندوستان ته انتقال شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د داشان دالیزونو پرانیسته د دواړو هیوادونو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مهمه او ګټوره بولي او ټینګار کوي چې دغو همکاریو د پراختیا په هدف د دواړو لوریو ترمنځ باید همغږي زیاته شي. لا د ډلې سره کیا سیدی وای د هوایی دالیزونو جوړیدل به له یوې خوا افغانستان له انحصار وباسي او له بل پلوه به افغان سوداګریزو توکو ته بازار هم وشي.
بل تاسو پوهیږئ چې د افغاني تاجرو، صنعتکارو، د ټول هغه خلکو په بزنس کاروبار کې د ستره ستونزه د مارکیټ نشتوالی دی. نو په دې حساب سره یو خو موږ له انحصار راوځو او بله دا چې د سوداګرو لپاره د دې د اجناسو لپاره به د مارکیټ پیدا شوی نو وخت نو
دغه خفر ست. خغل سیدی د افغانستان او هند ترمنځ د دغه دالیزونو جوړیدل بیروزګارو کسانو ته د کارموندنې په برخه کې هم غیزمن بولی وای په دغه حسو سره به یو شمېر کسانو ته د کار زمينه هم برابر شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د کندوز ولایت شورا وایي چې له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت لس کلیدي دولتي ریاستونه د سرپرستان لخوا اداره کیږي چې د سرپرستۍ فرهنګ اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې بیا د کندوز والی دا مني چې په دې ولایت کې د مهمو ریاستونو چارې د سرپرستان لخوا پر مخ وړل کیږي خو ټینګار کوي چې د ستونزې ته ډېر شر د پای ټکی کېښودل کیږي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د معلوماتو لمخې وس محل د کندز دیوالی مرسیال بس د سکتوري ریاست د ولایت مقام د مالی او اداري ریاست د شیرخان بندر د ګمرک ریاست د شیرخان بندر د تصدی ریاست د پوهن ریاست د عدلی ریاست او د مخابرات ریاست همداسې په یو شمېر نور ملکی او نظامی ادارو کې د یو شمېر بستونو اداري چارې د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کیږي. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ دوام له کبله انتقادونه کوي او زیاتوي چې په دولتي ادارو کې سرپرستان په خطوګه کار نه کوي، همدارنګه د اجرایي واک نه لري، څو د مراجعینو ستونزې حل کړي. د دې ولایت د ولایتي شورا یو تن غړي امر الدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشر از در ریاست هاست که توسط سرپرستان اداره می شود. وای سرپرستان هر روز
سب باندې لس ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او سرپرستان هم په هر ټیم پورې تړلي خلک دي او بل خوا هغه شمیر بااستعداد ځوانان چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري نو د دغو سرپرستانو په موجودیت کې هغوی ته هیڅ په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابرېږي. دوی خبرداری ورکوي چې دغه مسلې د مراجعینو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي او که ډېر ژر مرکزي حکومت د سرپرستانو فرهنګ پای ته ونه رسوي نو دوی به پر مدني لارینونو لاس پورې کړي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو تن غړی غلام ربانی په دې اړه وایي
تعداد کثیری از ادارات حکومتي در کندز که ارقامشان بیشتر از 10
په کندز کې د زیات شمیر دولتي ادارو چارې د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کیږي او باید دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي ځکه دغه مسلې د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمیر خلک هم شکایت کوي د هغو ادارو چارې چې د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کیږي نو د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکي الیاس خان کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز کې ډېر وخت نه را په دې خوا بس ادارې ټول د سرپرستانو لخوا نه اداره کیږي کیږي او ورق بازیګان تمام رد نن راسه او سوار سه خلک کار سم نه کوي نور دا دون ځوانان ټول بیکار تحصیل یافته ولید از ځوانان ته وظیفه نه ورکې سه خلک کارو کی بس دا تر کله پورې دا رقم سرپرست بازی ده
بل خو د کندز ولی اسد الله مرخیل هم دغه ستون زمانی چې په دې ولایت کې زیات شمیر دولتي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي خو ټینګار کوي چې ډیر ژر د سرپرستۍ ستونزې ته د پای ټکی ایږدي
سرپرستی د څه چې پوره صلاحیت والا نوی نو یو څوک چې په یو پوست کې رسمن مقرر وي هغه بهتره ده مشکل د خلکو ډېر حل کړه او دا پوستونه ټول رقابت ته تللي دي د سی بي آر شرایط لږ ذره سخت
د کندز د ولایتي شورا یو شمیر غړي او ګڼ شمیر خلک په داسې حال کې د دغه ولایت په یو شمیر دولتي ادارو کې د سرپرستانو له موجودیت څخه شکایت کوي حال دا چې بیا زیات شمیر تحصیل یافته ځوانان چې له بېلابېلو پوهنتونونو څخه او له مختلفو پوهنځیو څخه فارغ شوي دي خو بیا د بیکاري له کبله سر ټکوي او وایي چې دوی ته په دولتي ادارو کې دندې نه موندل کیږي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړئ
یو تازه سروې ښیي چې د هلمند معارف په تور ټولو بد حالت کې دی د هلمند د پوهنې د ریاست او د معارف د فعلي وضعیت په اړه یوه سروې شوې ده چې ښیي د لشکرګاه دننه د معارف او ښوونځیو تدریسي او اداري حالت د تیرو شپاړسو کلونو په مقایسه اوس په تر ټولو بد وضعیت کې دی دا چې دغه سروې په څومره وخت کې چا ترسره کړې ده په اړه زموږ همکار محمد الیاس دایي یو مفصل رپورټ برابر کړی چې د ښوونځي د ماشومانو په غږ پیلېږي
په لشکرګاه کې د 1350 تنو څخه د دې شهر د ماره پر وضعیت پوښتنې سوي دي چې په تقریبا اکثرو برخو کې منفي ځوابونه ترلاسه سوي دي او د ښوونې او روزنې په برخه کې موجوده نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې ده په هلمند کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر دغه سروې د دریو میاشتو په اوږدو کې د 1350 زده کوونکو سلو ښوونکو او 500 عوامو او هغه کسانو سره بشپړه کړې ده چې ماشومان ښوونځیو ته ځي
هغوی به چې ملي کارونو ته د وطن حقیقي کارونو ته راوتل خپله به ډوډۍ نه خوړله
اقبال خیبر لدی عمل په غوسه ښکاری چې په تیرو درو میاشتو کې په بلای آواز ډول آزاد او بل کوم امتیاز نه د هلمند ولایت د معارف د وضعیت په اړه سروي کړی دغه دولتي مسولین سره لدی چې د دوی د سروي د نتایج په اړه مطبوعاتي کانفرنس ته بلل سی ول نه دی ورغلی د دغه سروې د برخې مسؤل او د بوست خصوصي پونتون استاد سالم ظاهر وای یاد معلومات یوازې د لشکرګاه د شونځوي پړه راټول کړی دي ځکه د لشکرګاه د شونځوي وضعیت ته پکتو په ولسوالیو کې نه یوازې دا چې لاسرسی نشته بلکې هیڅوک حتی لس سلنه پرانیستو شونځي د تدریس کیفیت او په موجود شمیر کې د زده کوونکو حاضري نشي تضمین کولای سوال داسې
اتره چې ته څنګه مقرر شوی شونځي ته مروه هغه چې نه کې مشته ښوونکو دا جواب راکړی چې یوازې 19 سلنه د ښوونکو په استخدام کې شایستګي ورتیا او دغه مسایل په پام کې نیول کیږي او لوی کچه یو 8 سلنه ښوونکو په دیانت ول ښوونکو په دیانت ول چې دوی په مقرره کې فساد ارتباط او دغه ناکاره عوامل د ځای پر ځای سیوی دی او دغه مسایل پر اساس باندې ښوونکو مقرره کیږي
د لشکرګاه په کلتوري مرکز یا په خوانی سینما کې د ودان افغانستان ګوند د ولایتي دفتر د یو شمیر ځوانانو لخوا د ترسرسوي سروې د معلوماتو لپاره ډیر خلک نه دی راغلي خو د پوهنتون د یو چپټر په شکل راټول شوی دغه سروې ماته په تیرو څو کلونو کې د ترسرسو سروې ګانو جملې یو معیاري سروې مانیږي د هلمند د پوهنې د ریاست معلوماتو لمخې په لشکرګاه کې ټول 15 شونځي دي چې اته غیر فعال دي دغه شونځي ته 15 زده کوونکي دي چې 1423 شزینه او پاته نارینه دي خو د اقبال خیبر او ملګرو د سروې لمخې چې د لشکرګاه شهر اړوند شونځي د زده کوونکو سره تر سره سوې ده ښیي چې 25 سلنه زده کوونکي کتابونه نه لري
معرفت کې په ټول هیواد کې لپاره مرغ ستونزسته خو بیا په جنوب کې بیا په جنوبی غرب کې لپاره مرغ چې انتهایی ډېر ستونزه ده او یو تجارتي دکان ګرځېدلې دی هر څوک راځي سودا کوي پکې همدې اړتیا ته په کتو موږ ټول وایو چې ستونزه ده د دې لپاره چې ستونزه مشخصه شي چیرې ده څنګه رامنځته شوی ده او څنګه له منځه تللی شي، مجبور شو چې یو ریسرچ رامنځته کړو، یو ریسرچ ته لاره هواره کړو.
دول د زده کوونکو د معلوماتو لمخې یوازې څلور سلنه د شونځوی څخه خو پاته اته ډیر سلنه زده کوونکو کتابونه د آزاد بازار نه چې عین کتابونه دی په بیه ترلاسه کوي، او د دې درکه یوازې په لشکرګاه کې زده کوونکو نږدې اته تر لس میلیونه افغانۍ د خپل شخصي جیب نه د کتابونو د رانیول لپاره په آزاد بازار کې مصرفوي او کورنیو ته اقتصادي زیان رسوي. د کتابونو د نشوالي په خاطر په سروې کې د شاملو 155 زده کوونکو څخه 85 سلنه زده کوونکي د هلمند د معرف ریاست مسؤلین ته ګوته نیولې ده او هغه په بې پروايي تورن کړي دي، خو د هلمند د معرف رئیس قدرت الله یعقوبی بیا یې تورنه ردوي. د هغه سره په خبرو ونه توانیدم، خو د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل که په معرف کې هر څوک بې پروا او پړ ومندل سي عدلي ورګنون ته به معرف سي.
هر هغه څوک کاغه د معرف رئیس ته یا بل رئیس ته د قانون نه هیڅوک مستثنا نه ده. هر هغه اداره کې چې عدلونو بدلون راځي په هغه کې څه نیمګړتیاوي پېښې شوي هغه به موږ د قانون مطابق څېړو.
په دغه سروې کې د مسلکي استادانو پر ناموجودیت، د زده کوونکو سره د هغوی پر ناوړه سلوک، شونځي ته پر وخت نه تګ، درسي میتود او درسي پلان نشتوالی، لابراتوار، کتابتون، کمپیوټر لاب، د زده کوونکو شکنجه وهل، ورزش او لوبغالی وان، د ملي ورځو تر منځلو او د زده کوونکو د نظم په خاطر د پیل او پای لین درېدل هم یاد سوي دي چې په دې ټولو برخو کې نه یوازې ګڼې ستونزې په ګوته سوي دي بلکې اکثره یاد موارد وجود نه لري. دوی حل لارې او غوښتنې هم وړاندې کړي دي چې په ظاهر یوازې د ارادې موجودیت ته اړتیا لري، مصارف نه غواړي او هم ډیرو کاغذ پرانو او بیوروکراسۍ ته ضرورت نه لري. دوی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې هم د ترسره شوي سروې په ترڅ کې پوښتنې کړي دي او وړاندیز کوي چې که چیرې د اوسني 15,000 افغانیو څخه د دوی معاشونه د 10,000 نه تر 20,000 افغانیو پورې لوړ سي، ښوونکي پرې راضي دي او وایي چې د ښوونکو تکافو کولای سي. محمد لستای، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې مو د پوهنې د وضعیت په اړه د محمد علي استایی تفصیلي ریپورت واورېده. دوستانو، اوس د خبرونې نیمه تر رسیدلې او لمر علي بشیر څخه د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب وسلوالو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو برخه سي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند وایي عطا محمد نور د معمول سره سم خپل کاري دفتر ته تګ راتګ کوي. په همدې حال کې د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د عطا محمد نور لیرې کول د دوی له صلاحیته پورته خبره ده. په کونړ کې د داعش وسلوالو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ په ډزو کې دوه ملکیان ټپیان سوي دي. د پاکستان د کرم ایجنسی چارواکي وایي د حقانی شبکې یو قومندان د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې د دوشنبه په ورځ وژل سوی دی. د سرینګر پولیس وایي حکومتي ځواکونو د پاکستان میشتي سخت دریځ ډلې قومندان وژلی دی. دا ډله د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې فعاله ده. د سوریه حکومتي ځواکونو له اسرائیل او لبنان سره پولې ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ونیولې. روسیا به له دې وروسته د سوریه په اډو کې دایمي حضور ولري او په مسکو کې د یو بس د ټکر کېدو په پیښه کې 4 کسان وژل سوي او 9 ټپیان سوي دي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د لومړي ځل لپاره د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د عبدالي کرکټ انډور اکاډمي پرانیستل شو. دغه اکاډمي د کرکټ دی وزوان افغان لوبغاړي نصر احمد صفي لخوا د 73,00,000 په ارزښت جوړه شوې ده. ښاغلی صفای وایي د کرکټ دغه د انډور اکاډمي 50 متره اوږدوالی، 2.5 متره بر او 3.5 متر جګوالی لري. نوموړی وایي چې په دغه اکاډمي کې د کرکټ مینهوال او لوبغاړي کولی شي خپل تمرینات وکړي. تکل شوې ده چې تر راتلونکو دوه ورځو په کابل کې د دولتي ادارو د لوبډلو ترمنځ د فوټبال لیګ پیل شي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو رئیس شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لیګ کې 12 ټیمونه ګډون کوي. ښاغلی شاداب وایي چې د فوټبال په دغه لیګ کې د چارو اداره، د خزانو ریاست، د بودیجې ریاست، ګمرکونه، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ وزارت، له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت، مشرانو جرګه، کابل ښاروالي، د ښار جوړونې وزارت او د ام ټي ان مخابراتي شرکت لوبډلې ګډون لري. او د بغلان ولایت د شطرنج منتخب لوبډلې ته 12 سن لوبغاړي غورشول. د افغانستان د شطرنج فدراسیون د ولایت مسول عبدالخالق وایس نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبغاړي د شطرنج په ملي لوبو کې ګډون کوي او کې چې ریخي ورتیا وي وخی نو د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي. خغلی وایس وایي چې د شطرنج سیالۍ د روان لمریز کال د جدیمیاشې په لمړۍ نیټه د بغلان په مرکز پل خمری کې پیل شوې وي چې پکې 50 لوبغاړو ګډون کړی وو. پام کې دا چې تراتونکو دوه میاشتو په کابل کې د شطرنج ملي لوبې پیل شي. نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په ځینو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کورنۍ په خپله خوښه د لور لپاره د ژوند ملګری ټاکي او د خپلې لور خوښې ته اهمیت نه ورکوي.
دا ریښت تیرې سوي چې انګې کوټې نه یا پرېږنه دي وي سوری کې والتي کول ویر کې د شرمېدانه دي تربورنه نه شرمېده دي بل نه شرمېده چې دی په خوښه میړه غوښته.
دا چې دا ډول کړنې په راوروسته ژوند کې جلۍ له کومو ستونزو سره مخ کوي د دې ونې د نیمې نړۍ خپرونه په همدې موضوع بحث ته ځانګړې شوې ده. قدرمن اوریدونکو، واده د خځې او نارینه ترمنځ هغه رشتہ ده چې په نتیجه کې ګډ او مینناک ژوند شروع کیږي، خو کدا رشتہ په زور او جبر تر سره شي او د دواړو خواو رضایت پکې موجود نه وي نو یو لړ ستونزې راولاړوي. په اکثر کورنیو کې دا ډیر حاکم دی چې کا کوم انجلۍ پسې څوک په مرکه راشي نو کورنۍ پرته له دې چې انجلۍ پوښتنه وکړي نامزده وي. د کورنۍ مشران وایي چې که مشران وي کشرانو ته صبر دی، خو که د واده په مسله کې انجلۍ مداخله وکړي او ووایي چې زه دا شخص منم یا نه منم، بیا نو د کورنۍ د مشرانو له شدید عکس العمل سره مخ کیږي. وهل ټکول، بندي کول، ډوډۍ نه ورکول او آن په ځینو مواردو کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. مخکې له دې چې د دغه موضوع په اړه بحث پیل کړو، راځي په پیل کې پات خوست اوسیدونکو ملالۍ خبرو ته غوښ شو چې په همدې اړه د سترګو لیدلی حال بیانوي.
اوس ډېری خواخ یا کیم یا سروای لګي ورونه پلورونی نه ورکوي، ځکه چې که بیا ته وایه یا په ځای کې مور پلور ته کښېنی پلار ته خو بیخي داسې نه شي، یله خو یا مور ته وایه یا دار ته وایه چې زه دا سړی نه کوم، بس مجبورۍ باوي ته کښېنی کوي چې خواښه دي نه وي یا ویر کوي دي نه شي، یله دغه جلکی که وایه یا دارې خط تیرې سوي چې انګې کوټې نه یا پرېږنه دي وي سوری کې والتي کول ویر کې څو ورځې مړی چې خوک چې دغه ما ویر کوي د شرمېدانه دي تربورنه نه شرمېده دي بل نه شرمېده چې دی په خواښه میړه غوښته.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لارې هم کتلې او اوریدلای شي www.azadiradio.com.
خا اوریدونکو، اوس پر شو بحث چې همدغه موضوع ته ځانګړی شوی. په بحث کې را سره ملمانه دي د افغانستان د علومه اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر، د خزو د حقوقو فعال نیمه غنی او مریم ساپي، هغه پیغله چې له دې بابت ستونزې ګاللې او دغه سیناوړه دودونو پر وړاندې مبارزه کړې ده. لومړی تاسو ټولو ته خره خلاص وایم.
نن خیر اوسې.
مننه زیات.
استاد کوثر، لومړی پر شو تاسو ته داره ته وای چې په اسلام کې د انجلۍ د خواستګاری مراسم له پیل تر نکاح پورې په ډول دی، او کته هم راته وای چې آیا د انجلۍ رضایت مهم دی، یعنی له هغه باید پښتنه وشي که یوازې دا د کورنۍ حق دی چې هغه ته د ژوند ملګری وټاکي؟
شریعت درې مرحلې لري دی. یو تام عقد لپاره ابتدا هغه خدمت ده چې موږ په عامه ژبه کې هغه ته غوښتنه یا رای بار ور لیګل وایو چې شریعت اسلامي هغه اجازه کړې ده، دواړه طرف حق لري چې هغه قبول کړي یا رد کړي. بیا دوهمه مرحله د توافق مرحله ده، درېمه مرحله هم د عقد مرحله ده چې هغه ته موږ نکاح شرعي او پوره نکاح او پوره عقد وایو. د درې مرحله شریعت پر رسمیت پیژندلې. پیغمبر علیه السلام وایي چې دا خاصګاری کې تاسو کولای شئ جلی او هلک یو بل سره وګوري او یا راضي سي او یا رد کړي. دغه وخت د رد او د تایید وخت، دغه وخت د جلی هم دا اختیار لري او هلک هم لري.
او استاد، ځینې موارد کې جلی خپل وایي چې زه دا شخص مثلا زما خوښ ده باید د سره واده وکم یا مې نه ده خوښ، دې کې هم دا حق لري مثلا استاد چې وایي چې دا زه کومه؟
بلې، شریعت دا حق ښځې ته ورکړی ده. یو ښځه راغله پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړه چې زما پلار زما په بغیر له خوښې نه زه چاته ورکړم. نبی علیه السلام ورته ویلې چې په دې ژوند کې خو د سره څه عیب لري؟ دې سړي سره وایي یا رسول الله هیڅ عیب نه لرم، خو زه غواړم چې دا غلط رسم چې دا د ښځو حق ځای سي دا ختم شي. نبی علیه السلام ورته ویل ته حق لري، نکاح فسخ کړه ورته. نو دا حق جلی ته شریعت ورکړی ده چې خپل د خوښې مورد انتخاب کې او دا عیب نه ده. کورنۍ بیا دا حق لري چې وګوري چې هغه هلک د کوف و ده کنه ده که دې سیال کوف نه و کورنۍ حق د اعتراض لري رد. دغه دا سپینسترکتیا تلقی کول دا یو عرفي ده. شریعت دې ته سپینسترکتیا نه ده ویلې، شریعت دې ته یو حق ویلی ده.
مننه. اغلی سپی رابه شو تاسو ته، تاسو چې کله نامزاد شوی آیا ستاسو خوخه په نظر کې نیول شوې وه؟ کورنۍ مو په دې برخه کې در سره هم نظر وه او آیا په دې برخه کې مو ستونزې هم ګاللې دي؟
د سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. کله چې زه نامزاده ده مخکې لدې چې زه نامزاده شم، دا چیرته چې زه اوس نامزاده یم دا زما د خوښې ځای و. ما هلک پیژندو، هلک هم چنان زه پیژندلم. نو کله چې مونږ یو بل وپیژندل هغې نه وروسته مونږ خبره کورنۍ ته، که په عامه اصطلاح که درته ووایم، مونږ هغې جرګه راولېږله. زما کورنۍ زما مخالفه وه، خصوصا زما مور او زما رونه. نو په هماغه وخت کې زما د لکه د ترور فامیل هم راتلو. نو زما مور ویل چې نه، ته به د ترور زوی سره واده کوې، ځکه چې هغه زموږ خپل دی. ما نه شوی کولی چې زه ای سره واده کوم.
یعنی ستاسو رضایت نه و؟
زما رضایت بالکل نه و. هو،
او مور دې دا خبر په نظر کې نه نیوله چې تاسو رضام ناست یو دی بل چې دا وکړه؟
نه نه، ای وی چې بس هر څه دا به کوي.
او اغلی سپی تاسو چې مثلا رادوله مور ته مو ویل چې دا شخص زه نه غواړم چې واده ورسره کوم، ایا داسې رویه هم درسره کېده چې تاسو ته ویل چې تاسو مثلا ډېر ته سپین سترګې بې حیا یې، ته خپله څنګه وایې، داسې خبرو سره مخ شوې؟
لکه داسې خبرې ډېرې زیاتې دي چې والا ته خو سپین سترګې، ته خو ډېره بده یې، ته بغاوت کوې، ته هېچا داسې نه وکړي. دا ډېره د شرم خبره ده چې ته دا خبره د مشرانو مخکې کوې. نه، دا د شرم خبره نه ده، د انسان خپل حق دی.
بلې، مننه. اوس پراشو اغلی نایمې غنی ته، لکه مخکې چې استاد وویل چې په اسلام کې نجلۍ ته پوره حق ورکړل شوی دی دا باید د واده په مسله کې پله رضا ولري، ستاسو په نظر ولې خلک مثلا دا یعنی شرم ګڼي چې نجلۍ سره مشوره وکړي؟ حتی که په ځینو مواردو کې نجلۍ ووایي چې نه، زه دا شخص نه غواړم یا دا شخص غواړم، دوی ته سر جټۍ ښکاري، علت یې په څه کې ده ستاسو په نظر؟
ډېره مننه. په لومړي سر کې به زه دا ووایم چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي چې واده هغه حق دی چې د نارینه او د ښځې ترمنځ معاشرت ته د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروعیت ورکوي او په دواړو باندې ځینې مکلفیتونه په هغوی باندې ږدي. دلته موږ تاسو چې ګورو چې کله نارینه او ښځینه دواړو ته د معاشرت مشروعیت ورکوي، نو دلته د دواړو رضا پکې حتمي خبره ده. یعنی که کورنۍ په دې کې مداخله کوي، هغه باید سالمه مداخله واوسیږي. له بده مرغه زموږ تاسو په ټولنه کې ځینې خراب رسمونه او رواجونه دومره قوي ریښې پیدا کړې ده چې موږ هغه له مذهب سره کله کله ګډوو. موږ فکر کوو کله چې موږ خپلې لور ته دا واک نه ورکوو یا دا فیصله موږ کوو، دا زموږ مذهبي حق دی. در حالی که چې د اسلام دین لترنګه د افغانستان مدني قوانینو او د انسان ټولنیز خواص د انسان ته د اجازه ورکوي چې هغه څه چې یعنی څه چې خوخه ده هغه باندې ژوند تیر کړي. نو زه فکر کوم دا زیاتره زموږ تاسو رواجونه تر ګرځي چې موږ باید تاسو په خپل رواجونو کې اصلاح راولو، دین له رواج څخه بیل کړو.
مننه. اغلی مریم، لکه مخکې چې تاسو خپل خبرو کې وویل چې دغه لک چې تاسو خوښ وو او غوښتل مو چمدې سره واده وکړو، نامزد شي، کورنۍ مو در سره ډیر مخالفت کوو، د څه نه څه ستونزو یادونه مو وکړله، ایا اوس هم وروسته له نامزادۍ نه ستونزو سره مخ یاستې؟ کورنۍ مو در سره لکه چې مخکې ناوړه چلند کوو، اوس هم هغه چلندونه شته؟
هو شته دي، ځکه چې اوس لا مشکلات که زه درته وایم ډېر شوي دي. لکه مثلا ستونزې شته دي، دا ځینې رواجونه دي چې دي مس په دې کې اکثرا مثلا مشران پکې صحیح ونډه نه اخلي، وایي چې نه دا داسې وشي هغه وسي شي، لکه تفاهم ته نه رسېږي. همداسې رویه ښه نه ورسره کېږي. مثلا ډېر زیاته عامه اصطلاح لفټ نه ورکول کېږي، ناسته ولاړه ورسره ډېره نه کېږي، مثلا مهمان نوازي چې څه رقم باید وشي هغه نه کېږي. او په دې خاطر چې ما په خپل انتخاب وکړو او ما خپله غوښتل چې زه نه دا نه غواړم، دا کس غواړم، دا د ما د خوښې وړ دی، زه دې سره غواړم واده وکړم.
مریم، که دا هم راته ووایي که نه چې تاسو هغه نجلۍ یاستئ چې دغه ډول ستونزې مو ګاللې دي او اوسه پورې ورسره مبارزه کوئ، کله چې له داسې حالت سره هغه وخت مخ وی چې مور دې غوښتل یا کورنۍ غوښتل چې په زور هم هغه شخص ته ورکړي، څومره روحي فشار لاندې وي، څه احساس دې لر کله کله دې زړه کې داسې راتلل که آیا دې شخص ته ما په زور ورکړي زه به څرنګه ژوند ولرم؟
هو، ډېر زیات سخت و چې کله به زه تر دومره سټرس شوې وم که نه دومره روحي فشار لاندې وم چې ما به هسې یو وخت معمولي شانتې خبره به شوه، ما په ای باندې ژړل. واقع ډیر بد احساس او ځینې شم کوله غ بیان کړم تاسو ته او ډیر روحي فشار لاندې او ما اوس چې زه اوس نامزده شوم کله چې دوی د سه یو زما فاميلي لکه یې سره کوي چې مثلا ناس ته ولاړ ورسره نه لري نو زه دې ته سوچ وړم او دا مثلا ما ډیر ځورایي چې ما بعد خدای ما کې آینده کې زما خو سرګنې په ما استلاد درتم چې ما ته دا یو شی په زړه کې وقده ونیسي او چې تراشه یو دفعه واده شه زه به بیا تا نه دا ټول قسطونه واخلم کنه ما سره یو مسله ډیر زیات سره زړه کې هم دغه یو تشویشي
تر نو ورېدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په حق له یو څو هیوادوالو نظرونه هم واورو
مانو مړه د کابل شیدونکو په دې باره کې زه وایم چې کله یو جلیب سي خلک راځي مرکې ته نو کله کله مور پلار ښه انتخاب کوي جلیب لپاره د سیمنه د شهر وخت باید جلی باید خپل خوښه وکړي مور پلار خو هم د خپل لور بدی نه غواړي نو ځکه او ډیر وخت هم داسې شوي چې مور پلار خپل زوم انتخاب کړی او لورګانې اوس ښه ژوند لري
څوک فامیلونه چې جلی واده یا لږ ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي ځکه د جلی لخوا بیا ډیر نظر وي ځکه چې جنکیانې د موږ ډیر سرنوشت خرابیږي زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده موږ ډیر جګرخونه استو دوه تفلان لري مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه په ټولو مجبور کړل چې ته باید همداسې ووایې مجبور یم دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما اما نه ننګ غیرت مهمه ده مګه ما ژوند دوه نفرم ډیر مهمه ده الکم عمر زندگی تبا کیږي د جلیم زکه تبا کیږي
بیا هم بحث تخرغلی استاد کوثر تاسو په نظر په دې برخه کې د دینی علما ورول څه دی دوی څه کولای شي او څه کول په کار دي چې بل اخر دغه ډول ناوړه دودونه لمنځه لاړ شي او په ځای هغه قوانین وځ شي چې په اسلام کې راغلي دي
د دې لپاره چې په ټولنه کې دغه غلط دود دستور د ختم شي چې دینی علما په منبرونو کې د پانتون استادان د مکتبونو استادان د مدرسو استادان هم د رقم رسنۍ دا ټول د عامه پوهاوی یو کمپاین په لاره واچي او د شریعي حقوق بیان کړي د شریعت حق ورکړي دا حق موږ ته لغربه نه دراغلي موږ ته خدای را لګلی دا حق او دا هغه حق ده چې لدی حق نه انصراف کول او دی حق نه وتل د شریعت سره جفا ده د دین سره جفا ده
مننه په خبرونه کې لبیلا بیل اړخونو موضوع وڅېړل شو اغلی غنی کپ پای کې بحث راټول کړو استاسو په نظر دغه ډول کړنو ته حل لارې څه دي
اولا باید ملای مامان د جمعتونو استادان او د خوانځیو کې په دې برخه کې زیات معلومات له خلکو سره شریک شي خلک په دې باندې وپو حول شي او د دې پستون ز باندې وپو حول شي چې دا یوازې دا نه ده چې دلته تاسو تخته کوي دا ورسته تاسو ته ستونزې پیدا کوي او په دوهم قدم کې د خځو خپل دغه آگاهی لوړ شي په دې برخه کې دوی په دې باندې پوه شي چې کزه لا چا سره وعده کوم باید زه خپل خوخه ولرم هغه مقابل طرف هم باید خوخه ولري بل دا چې ورو ورو لخارونه څخه شروع شي دغه وادونه ثبت شي دغه ثبتي وادونه هم کولای شي په دې کې مرسته وکړي هغه په دې باندې پوه کی چې دا یو ستونزې ده او د ستونزې نور هم پر خول نور ستونزې زیږي او د هیڅ سره مرستنه
درنو ملمنو ډیره مننه دا چیرغ لې یو په بحث کې مو ګډون وکړ
مننه
ل تاسو اوریدونکو هم مننه چې تر دې د مر سره ملوي تربیه د الله پامن
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګو ریدونکو سلام سګي مو څنګه دي دلته په خارونو کې نګدې دي چې ټول سګي له کار اول ویږي زکه په کاني او سوري تو زو غالو د دنیا مخ بن کړی دي راي سل کېګم نه چې د دونه مو سندلي او دوی مخ پاک منځلي وای او کدا کار کیدلې نو د قرغی په بن به خلک نو ځای شوی هرچا به د خپل سګي د دونه د بن په بو کې سندل لکه اوس چې د شاو خو هوټلونه خپل کاسي دیګي او د سرخانونه پکې سندي د خبرونې په پایل کې مو لېو پودری دود غړن سره مرکه درته کړې ده چې پوښي ولی پودرز کول پریک دي نه
که دی لومړی نوم راته وای نو خوشاله بشم.
نوم شهزاده دی خو اوس ټول د پله لاندې دودغړن راته وای.
نو زه څه درته ووایم؟
ته هم دودغړن راته وای وروره.
نو دودغړنه دا پوډر ولې څکې؟
دا خو ځکه څه کوم چې خمار مې مات شي، ځان درد مې کم شي، او دا شاوخوا پولیسان خوارانم روزي تړ دي د ما وروره.
نو د پولیسانو روزي په تا پورې ساړه لري؟
هغوی دلته پوډر نه راوړي د ما وروره.
څه خبر یم، یعنې چې راوړي یې؟
نه راوړي، او که رام نه وړي د ما وروره نو هغه نور یې چې راوړي هغوی ته څه نه وایي.
نو روزي له دې لارې ګټي؟
څه له دې لارې، او څه هم د تنخوا له لارې د ما وروره.
نو تباه کېږي خو ته؟
زه خو لا مخکې تباه تباه وم د ما وروره، په تباهۍ پسې مه ګرځه. که زه تباه شم نو یو دوه قاچاقبران خو به مړه شي د ما وروره.
نو تاسې پوډریان د دې لپاره پوډرس کوئ چې قاچاقبران او پولیسان ماړه سي؟
نو د ما وروره دا وړوکی کار دی، له همدغې یوې وې پوډۍ نه مسنه لارۍ جوړېږي.
د پرېښودو کوشش دې کړی دی او که نه؟
کړی مې دی. یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو د ما وروره. ما وویل چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غمه خلاص شم. ما وویل یا به مړ شم او یا به غشم د ما وروره.
نو بیا یې زنداني کړې؟
او خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما وویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوم د ما وروره.
هلته دې له کومه کول؟
د زندان کارکوونکو راوړل، او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل، او ویل یې چې لاس دې خلاص دی ما وروره، چې هر څوک خبروي خبر یې که.
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې؟
ویم خدای دې تباه کړي. یو نوی امیر راغی، ویل یې چې پوډریان ټول خوشې کوي، هسې ډوډۍ خواره دي. ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشې کوئ، همدلته خوشحاله یم، خو یې نه منله د ما وروره.
ها، یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل؟ ها،
او هلته هم ډېر وو، هم اعلی وو او هم ارزانه وو د ما وروره.
نو چې له زندانه یې راوویستې بیا چېرته لاړې؟
چې له زندانه یې راوویستم نو سیده یې روغتون ته یوړم د ما وروره.
ښه،
او
نو هلته یې دوا درباندې کوله؟
نه، هلته له زندان هم ارزانه او پریمانه وو. چې ډاکټر ته به مو وویل چې دا ولې دومره ارزانه او پریمانه دي، نو هغه به وویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي، همداسې لږ لږ څه کوئ آخر به ښه شئ.
نو بیا ښه شوې؟
نه، چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څه کول، لا بتر شو. او چې ښه له پښو ولوېدو نو له هغه ځای راوویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسې د ما وروره.
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لرې؟ ها،
نه، د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي، د زندان کارکوونکي او مسؤلین، د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان، لوی او واړه قاچاقبران، د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان، او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي. نو چې زه یې ونه څه کوم، هغه یې ونه څه کوي د ما وروره، دا ټول به پیسې له کومه کوي؟ زه ته یې وایه. خیر دی، که د موږ وینه وچوي د دوی وینه پرې ډېرېږي، او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی د ما وروره.
دودغړنه سترګې وغړوه، او لکه چې ځان یې حق ته وسپاره. ناخ مې دا مرکه ورسره وکړه.
که
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلک شوې، نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو. خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو. د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبروو. پام
زده ده خدا شکر ده اشاره خوش نده چه جر تیر شما و تروسه ایلا سرکی دوتم وقشتا
او درگه چه تروانی؟
نگوره چه اشاره شو نده؟
وینمی خودتم ولتا ورانده او گوره کم چارواکی تیریگی
نوالی حقا اشاره نوینی او که نپیجنی
چارواکی ده ضرور کار بلاری زکس ری اشاره ایتا ندریگی
او رخته هم دالر باوی دگر ترسوی چلو پرواز پاتی نشی
سو آیونو داغا با خدای تا معلومه وی چه چه کار کبی
آقا خواه ده تیر شو از برکتو کو
نگوری چه اشاره سره شوا
نو تربیش نکی دو ماتل شو
اولو تو خود چارواکه نی چه پسر اشاره ور تیر شی
والا نو سبه او آیو طول مرمو پا داغ رابندیانو که تیر شو زنمو تناکه تناکه ده
بس اوسلا کوا اوسلا نو ریتم نشی کولای
داده اشاره خوش نشوا حرکت باو کو
اشاره خوش نشوا خوال تو گورا خارجی قواوی تیریگی
او خوی هم سر اشاره تا نداریگی؟
نه چه دخپل وطن غل دی نورتا داریگی نو بحرانین بچه ورتا و داریگی
داغا خور اختیاوه خو منگ سوو کو هم داوست یو دیر مهم کار تا روانیم او که پخپل وقتو نرسیگم دیر تاوان کهم
سبو وی وورو را تو خوب کار لاری پا دیرو موتر که با عجل ناروغان وی اگوی تکرانه را چه پا وقت روختون تا ورسیگی
با خدای چیزلی من نور وچاو دیده ده بحرینان موتر خود آقا ده تیر شل حرکت باو کو
اشاره بی اسرا شوا لگ نور او سلام و که چشنا شوا بیازا
او سلام نمانده خدای مو ده عرض واوری
آورم آورم سنگا وزیر سب تیریگی اوه لا راسه هم بنده ده چه وقت را رسیگی نیم سات روستا ولی نیم سات روستا خو ام هم بای وقتی کرده و
چه باو آیونو
زسامه ده وای وزیر صاحب نیم ساعت روز لکور را وزی اوس پا امام که دی
نو لارا نیم ساعت مخ که ارته بنده ای؟
او در ایسان و معوینان خوی یو ساعت بنده وی شکر رو باسا چه معوین اول یا معوین دوم نتیریگی
کار خوب پات سوامر صاحب خوب را بنده را غی چهار وقت دالا را خلاص شوا بیا خوی اوغاق را بنده او که ثواب بده وشی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد او رڼا هوتک کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد 4
خطلم در تمی وانا قتل وام بخا در چ خطلم در تمی وانا قتل وام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا Star Dharma لمبه ولوامې بخا د جنو ټکو د اظهار د پاره ژبه نستا د جنو ټکو د اظهار د پاره ژبه نستا چپه خه دل ما درد و نه وګل و مې بخا غږ دې نشم تدبیر چاری چپیا وڑ تقدیر د قسمت ستورو